په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کو. ملګرو ملتونو د افغانستان په لویدیځ کې د وروستیو زلزلو د زیانونو په اړه تازه ارقام خپاره کړي چې د مرګ ژوبلې لوړې شمېرې ښیي. د ملګرو ملتونو اړوند د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یوه خبر پاڼه کې چې بیګاه یې په خپله ویبپاڼه خپره کړې ویلي چې د اکتوبر د 1 او 15 تر منځ د دریو زلزلو په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان مړه شوي او نږدې 2000 نور ټپیان دي. مخیر دی زلزلو د مړو شمیر 1300 تنه خودل شوی او خبر پانه هم دارس په دې زلزلو کې د څه باندې 3300 کورونو د ورانې دوه خبر ورکوي او وای پټول کې له 340 زیات خلک زیانمن شوی دی. د خبر پانه لمخه تخمینا 1400 زلزله ځپل کسان بشری مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې 245 بې سرپرسته ماشومان چې کورنۍ له لاسه ورکړي دي موندلې دي. وچا په یو بیان کې همداراز وایي له 400 زیات بې سرپرسته د پاخه عمر لرونکي او 228 معلول کسان چې وروستیو دریو زلزلو زیانمن کړي موندلې دي. له دې مخکې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف راپور ورکړی و چې د افغانستان د لویدیځ په وروستیو دریو زلزلو او ورپسې ټکانونو کې په 190 مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. خیریه ټولنې وایي د بشري مرستو کاروانونه چې له 2 ورځو راهیسې په مصر کې درېدلي وو، نن له غزې سره د سرحدي سیمې رفح پر لور وخوځېدل. رفح د غزې یوازنی سرحد دی چې اسرائیل نه اداره کوي. د غزې ترانګ د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس د افراطي ډلې له خونړي برید وروسته کلا بنده شوې او له 2 ورځو راهیسې د اسرائیل تر پرلپسې بمباریو لاندې ده. مصر د رفح سرحد د مرستو او د هغو بهرنیانو پر مخ بند کړی و چې له سیمې د وتلو هڅې کوله. د خیریه ټولنو د چارواکو په وینا سلګونه نورې لارې هم د مصر له اوریش ښار څخه د ساحلي سړک په وسیله تر رفح پورې د 40 کیلومتر مزل په مقصد وخوځېدل. بلخوا ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا اسرائیل ته سفر وکړي. امریکایي چارواکي وایي متحده ایالات هڅه کوي د غزې میلیونونه ملکي وګړو ته د مرستو رسولو په وړاندې خنډونه له منځه یوسي. ایران د هغې کښتۍ عمله چې د پاناما بیرغ پرې رپېد او تیر کال ضبط شوي ټول په 22 کاله بند محکوم کړي دي. دولتي رسنیو نن خبر ورکړ چې دا حکم د بندر عباس انقلابي محکمې ورکړی، خو په خبر کې سمدستي نه دی ویل شوي چې د دې کښتۍ څو تنه عمله درلوده او څوک په 2 کاله بند محکوم شوي دي. تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک په خلیج کې یوه بهرنۍ کښتۍ چې 1 میلیون لیټر تیل یې قاچاق کول ونیوله. د قضایي چارواکو په وینا د دې کښتۍ تیل د ایران د تیلو ملي کمپنۍ ته سپارل شوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې منګولیا ته په ماتې ورکولو سره د آسیایي جام ګروپي پړاو لوبو ته لار ومونده. نن په 2مه لوبه کې چې د منګولیا په پلازمینه اولن باتور کې ترسره شوه، افغانستان منګولیا ته 1-0 په وړاندې ماته ورکړه. په مخکېنۍ لوبه کې چې تېره اونۍ په تاجکستان کې ترسره شوې وه هم افغانستان د 1 ګول په وهلو سره له منګولیا لوبه ګټلې وه. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د ناروی د کډوالو شورا مشریان ایګلند وای نړۍ باید د افغانستان په لویدیځ کې زلزله ځپلې یوازې پرې نږدي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا بیا ویلي په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله 245 ماشومان بې سرپرسته شوي دي. د هرات له زلزله ځپلو سره د نړیوالو د مرستو د بهیر په باب به د چارو له یوه متخصص سره وغږیږو. آیا له افغانستان سره بشري مرستې په دې هیواد کې د فقر اندازه کمولی شي؟
تر څو چې دغه مرستې چې افغانستان سره کېږي دغه په غټو پراختیایي پروژو نه لګېږي او خلکو ته کاروبار د اشتغال زمینه مساعده نه شي، زه فکر نه کوم چې د اوږد مهال دپاره به د افغانستان خلکو اقتصادي ستونزې حل شي.
نن سه شنبه د بېوزلۍ د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په دې هیواد کې د خلکو اقتصادي ژوند ته په یوه تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. د افغان خبریالانو فدراسیون چې له افغانستان بهر فعالیت کوي د پاکستان له سرپرست صدراعظم غوښتي دي چې افغان خبریالان دې له دې هیواده نه باسي.
نو ولته په افغانستان کې هم دغه خبريالان ته زما په شان ډیرو ژوند په خطر کې دی، هلته مرته تهدید دی.
دا به هم واوري چې د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل لګښت د اجرستان او ملستان ولسوالۍ ترمنځ د یو غرني کوتل د جوړولو چارې پیل کړې دي.
او کورو باندې د خلکو چنده ټوله کړل، دوکاندارانو څخه ټوله کړل، د دوه خلکو په شخصي لګښت باندې دا کار پیل کړی دی.
په نړیوال موضوعاتو کې به د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له وروستي حال خبر شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ناروی د کډوالو شورا مشريان اګلن واینړی باید افغانستان په لوی دیس کې زلزلہ زپلی ایوازې پرې نګدي. هغه په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټوئیټر کلیکلی ټوئیټر پانه کلیکلی چې په دې زلزلو کې له 1500 زیات کسان مړه او 4500 کورونه ویجاړ شوی. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي دانیل اندرس ویلي په هرات کې د زلزله ځپلو اړتیاو پوره کول دي یوې میاشتې مثلا نه ده، بلکې زیانمنو ته د رسیدو لپاره پوره یو کال ته اړتیا ده. جزئیات د امید زهیر مل په رپورټ کې.
د ناروی د کډوالو شورا مشر یان اګلند وایي نړۍ باید د افغانستان په لویدیځ کې له زلزلو ژوندي پاتې شوي کسان یوازې پرې نږدي. هغه پرون په خپل ایکسپانډ لیکلي د ټولونو له کلونو جګړو او بې وسلې وروسته هر څه له لاسه ورکړي او د تکیې لپاره څه ورپاتې نه دي. یان اګلند په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله د مړو شویو شمیر 1500 او د ټولو ویجاړو شویو کورونو شمیر 4500 خوتل دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت په هرات کې د وروستي وضعیت د خلکو د ستونزو او د مرستو رسولو په برخه کې د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا بیا په هرات کې د شویو زلزلو له امله د زیانمن شویو ټول شمیر 1400 تنه خودلې وای ل دوی سره د مرستې لپاره 3.8 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ادارې په خپل بارونی اعلامیه کې لیکلي دوی لا هم په څېړنو بوختي او په راتلونکي کې په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شویو شمیر ښایي ډیر شي. ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل اندرس وای په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شویو اړتیاو ته رسیدل د یوې میاشتې کار نه دی او ښایي یو کال ونیسي. هغه چې په هرات کې د زلزله ځپلو سیمو د لیدو لپاره تللی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر کې په ایکسپانډ یو ویډیو خبره کړې او پکې وای اوس مهال په سیمه کې زلزله ځپلو ته د خیمو او بو او روغتیایي مرستو ډیر اړتیا ده. هغه زیاتوي هغه کورونه چې د زلزلو له امله ویجاړ شوي بیا رغول کیږي خو دا به ډیر وخت ونیسي.
له دې امله دا یوازې په لومړۍ میاشت کې د ځواب ویلو مسله نه ده، بلکې د نړیدلو کورونو د جوړېدو لپاره 2 میاشتې په کار دي.
په خپله د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وایي جنان سائق پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې د زلزلو له امله نږدې 4000 کورونه نړیدلي او ډیر شمیر نور قسمان تخریب شوي دي. له زلزلو وروسته د هرات د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو هم چې زلزلو یې کورونه ویجاړ او یا هم تخریب کړي ازادي راډیو ته ویلي تر ټولو مهمه دا ده چې کورونه یې ورغول شي. پرون د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن په یو اعلامیه کې هم وویل له سختو زلزلو وروسته په هرات کې زرګونه کسان په خیمو کې پراته دي چې دې خیمو ته هم د تیرې اونۍ طوفان او دړو زیان رسولی دی.
د اقتصادي چارو پو ازرخ شافیزی هم را سره وصل شوې ده. حافظی صاحب خبرونه تخرغ لاس د هرات زلزلی یو ور بیا په افغانستان کې روان بشری بحران ته د نړیوالو پام راړولې ده. په راپور کې مو اوریدل چې د هرات زلزله ځپلې ډېرې مرستو ته اړتیا لري. دغه بهیر چې تر اوسه پورې تاسو څارلی، آیا فکر کوئ چې ورسره د زلزله ځپلو سره تر اوسه نړیوالو لازم مرسته شوې ده د نړیوالو لخوا؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او ستاسو محترمو همکارانو او درنو اوریدونکو ته. اول خدا تسلیت وایم زلزله سره ټولو ته. ډیر خلک شهیدان شول، ډیر خلک تپیان دي او ډیر خلک لالهاند او سرګردان او بیکوره شول. هر صورت خدا پیخی دی هم مخکنی جنجالونه کم نه و چې اوس دا هم رات زیات شو. دلته په جریان کې هم هر ورځ تقریبا 1500 خوراک ډوډۍ د دې خصوصي سکتور لخوا ویشل کیږي هلته وړل کیږي. او په عین زمان کې بیړنۍ د کور جوړولو مسله هم مطرح ده. دا زموږ خپل د خلکو مرستې دي. تقریبا 100 کورنۍ لپاره په راتلونکي یو میاشت کې چیرې ځای ورته وټاکل شي یوازې د زمون همکار امینجان عزیزی د ازیو گروپ استازی تو بلته کار کوي د افغانستان د تیل او د گازو د تادیه خلک هم یو کلی ودانوي او د غوی ازا هم هر یو ژمنه کړی دی چې کورونا جوړ کی او د دوی اټکل ده غوی چې د ژمې څخه د مخ خپل کورونا کزای ورته وته کل شي دی حکومت له خوا مزکی ورته ورکی خوندیزي دوی خپل کار کوي یعنی اوس مهال د بینلی مؤسساتو د مرسوس خمنګه مننه کو اما اولین گروپ چې دلته خلکو ته ورسېدل خپل محلي خلک ول او په تیره بیا خصوصي افغانستان او چوسم جریان
بله
اما د خارجیان اتکل یو کال دی او وای دوه کال په بر کې نیسی ته دوی سره مرسته وشي او یسایم چې ورکوي یو شان نه دی یو یو شرشکوک میلیون نفر زپل شوی خلک بولی یو تعداد 50,000 خی یو تعداد بیا وای چې شاوخوا 10,000 کسان د زلزله څخه متاثر دي
بله بله د مړو او د ټپیانو په باب هم متناقض څرګندونه شوي ارقام ورکول شوي تر اوسه پورې دقیق وای چې دا هم نه دي په هر صورت نن د بیوزلی یا د فقر د لمنځه وړلو نړیواله ورځ هم ده او د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی څه موده مخکې ویلو چې په افغانستان کې 50% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د فقر کرښه په مختلفو هیوادونو کې جلا تعریفونه لري، د هغه هیواد نه خالصو عوایدو پر اساس باندې تعینېږي. آیا په رښتیا هم په افغانستان کې 50% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او کوم د فقر کرښه کومه کرښه ده؟
کرښه خو متاسفانه د متفاوت تعریفونه لري په بیل بیل هیوادونو کې د بیل بیل اشخاص لخوا. اصلی خدا غدی چې انسانان د ژوندانه لپاره هر ورځ خپل انرژي او قوت مصرفوي، اسوک چې خپل قوت بیرته نشي اخیستلای دا فقیر بلکی، یعنی فیزیولوژیک نورم د تغذیه چې ورسره نه وي په هر قیمت چی وي هغه بیا فقیر دی. بیا په ځینې ورسره پاتې هیوادونه لکه افغانستان دا په پام کې نیول کیږي، یو څوک چې یو ډالر په ورځ کې هم عاید ولري دا فقیر نه بلکی تر ډالر څخه چې ښکته شو بیا دا فقیر بلکی. مخکې هم خوانی رئیس ولسمشر ویلی و چې کچیری مونږه $2 د ورځې د عاید سرانه وبولو د هغې څخه لاندې 90% د افغانستان خلک د فقر تر کرښې لاندې راځي. اوس خو اوضاع لا پسې خراب شوي دي او زمونږ اوس په افغانستان کې $1 د فقر کرښه ده، که عواید $1 په د یو انسان کم وي بیا هغه فقیر بلل کیږي. حال دا چې $1 د یو وخت ډوډۍ هم نه کیږي.
دغه مرسته چې افغانستان سره اوس په بشري برخه کې کیږي، آیا دا کوم درد دوا کولی شي، د فقر هغه اندازه کمولی شي؟
فقر نشي کمولی، خو دا خصلت اضطراری ده د لپاره چې خلک د آنی مرګ څخه وژغوري. یو څاسکي اوبه د بیمار سطح ورکول دي، خولې ته ورکول دي، دا اساسي چاره نه ده. هیوادونه د درویزي او د مرستې له لارې وصیتوب ته نه رسیږي، په خپل پښو نه درېږي. نو د فقر د منځوړلو لپاره باید منظم پروګرامونه وي او نړیوال حمایت موجود وي. اوس خو مونږ د هر شی څخه محروم یو، د سازمان ملل متحد کې یو ښه پروګرام په نوم د توسعه پایدار، هغه توسعه پایدار وروسته پاتې هیوادونو سره بېسارې مرستې کولې تر څو دوی د فقر پر ضد مبارزه وکړي، او ډېر معقول وو. نه یوازې د ډوډۍ برابرولو لپاره په عین زمان کې د ژوند د سطحې د لوړولو لپاره، د تحصیل لپاره او د صحي خدماتو هم پکې شامل وي. اوس دغه څخه موږ محروم یو، او اوسنی حکومت د افغانستان په رسمیت نه دی پیژندل شوی، هغه پروګرام څخه موږ ګټه نشو پورته کولی.
مننه کور ودان د اقتصادي چارو پوه آزرخش حافظي و. نن سیشن بی د اکتوبر 18 د بی وزلی د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په افغانستان کې د خلکو اقتصادي ژوند ته هم په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده. د خبرونې په دوام کې به درته خبر کړو.
لا شخړو،
لا اعتراضونو،
له بازارونو
له لوقالو
له نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
به هم د هرات زلزلې په موضوع کې تم کې ګډ ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلې په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله 245 ماشومان به سرپرسته شوي دي. له بلې خوا زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو په نیت یو له بلې خوا له زلزله زپلو ته د مرستو رسولو یو بنسټ ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت چارواکو په زلزلو کې د بې سرپرسته ماشومانو څخه ساتنه کوي، خو په هرات کې د طالبانو حکومت د والی ویان د راپور ته خبرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا خبر ورکړی چې په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله 215 ماشومان بې سرپرسته شوي دي. اوچا پرون یوې اعلامیه کې لیکلي د ملګرو ملتونو شریکان او غیر دولتي سازمانونه د دې ماشومانو په ګډون په زلزلو کې د زیانمنو څخه ملاتړ کوي. د سازمان زیاته کړي اوچا په هرات کې د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د 93.6 میلیونه ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده. په هرات کې تیر دوه اونیو کې نږدې وزلزلې شوې چې د شدت کچه یې درختر په کچه له 3.5 درجو وه. په دوی کې تر ټولو ډېره مرګ شوبله په لومړۍ زلزله کې خلکو ته اوښتې ده. موږ هڅه وکړه له هغو ماشومانو سره چې وروستیو زلزلو کې بې سرپرسته شوي خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. په هرات کې د طالبانو د حکومت د والی ویان نثار احمد الیاس هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو یو له هغو کسانو چې په وروستیو کې د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره دی ولایت ته تللی د خپل نوم د خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د دوی هغه غوښتنه رد کړي چې دوی لدی ماشومانو د یو شمیر د ساتنې لپاره کړي.
مثلا ځوان هلکانو ډیر واړه ماشومانو چې پاتې شوي وو دوی پرې نه خودل چې لمک سره لاړ شي. موږ ورته وویل چې موږ خزی یو، دوی روزو تر هغه چې کورنۍ پیدا شي وی ویل نه، بیا لځان سره یوړل نه پوهیږم چې خپلې غواړي وساتې که څنګه. دا ټول هغه کسانو چې د کورنۍ کړي لمنځه تللی وو.
په هرات کې وروستیو زلزلو د ماشومانو پر رواني وضعیت هم ناوړه اغېز کړی. د جمهوري نظام پر مهال د هرات ولایت د حج اوقاف رئیس سید محمد شیرزادی چې له څه مودې راهیسې د ماشومانو د درملنې په برخه کې بشري مرستې کوي وایي د دوی ټیم هڅه کوي چې ماشومانو ته د لوبو د وسایلو په اخیستو سره پر هغوی د زلزلې د بدو اغېزو فشار راکم کړي.
موږ یو جمپر، یو خولۍ او یو د نټوب د هلکانو او نجونو لپاره واخیستل. د نجونو لپاره مو د لوبو رسۍ واخیسته، البته د دوی خپل غوښتنه وه. پرون ولاړو یو ساعت ورسره وو، لوبې مو ورسره وکړې، ډیر خوشاله شول.
شیرزادی زیاته کړه راتلونکو شلو ورځو کې به هڅه وکړي هغه ماشومان چې بې سرپرسته شوي دي روزنتونونو ته وپیژني. د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې د هرات پروسیو زلزلو کې 1500 مړه شوي او 2000 زیات ټپیان شوي دي. د دې زلزلو له امله خلکو ته د وختو مالی زیانونو کچه هم کم نه ده. ډیر خلکو سم په خاره ولسوالیو کې د زلزلې لویر او د کورونو د ویجاړېدو له امله خپل کورونو د باندې شپې او ورځې تیروي.
دا ازادۍ رادیو خبری مجله اوري.
او سمې ونړې ولا موضوع په داسال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د منځنی ختیځ د سفر لپاره تیاری نیسي، متحده ایالاتونو هڅه پیل کړې چې د غزې د ترانګ ملیونونه ملکی وګړو ته د مرستو رسولو په وړاندې خندونه لري کړې. غزه پر اسرائیل د حماس د تونلارې ډلې له خونړي حمري وروسته د اسرائیلي پوځ لخوا کلابند شوې ده.
داسې مهال چې د اسرائیل لخوا د غزې د ترانګ کلابندي دوام لري، په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا اسرائیل او اردن ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې دا ویره په زیاتېدو ده چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ روان کړکیچ ټول منځني ختیځ ته خپور نشي، ښاغلی بایدن به له اسرائیلي او عرب مشرانو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وروسته له هغې سیمې ته د بایدن سفر اعلان کړ چې د غزې په ترانګه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې او د اسرائیلو پوځ په دې سیمه کې چې مساحت 315 مربع کیلومترو ته رسیږي د ځمکنیو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. د غزې پر ترانګه د اسرائیلو هوایي حملې چې د اکتوبر په 8مه پر اسرائیلو د حماس ډلې له خونړي برید وروسته پیل شوې دي، نن هم روانې وي. اسرائیلو د غزې ترانګه کلابند کړي او پرله پسې بمباري پرې کوي. د حماس د وسلوالو په برید کې شاوخوا 1400 کسان چې ډیری ملکی وګړي وو ووژل شول او لسګونه اسرائیلیان او د نورو هیوادونو وګړي برمته شول او د وسلوالو لخوا غزې ته ولېږدول شول. د اسرایلو په ځوابي حملو کې تر دې دمه نږدې 2800 فلسطینیان وژل شوی او شاوخوا 9900 نور ټپیان دي. د غزه خلک وایي د دې ترانګې پر جنوبي ښارونو رفح او خان یونس د اسرایلی پاوز د درنو بمباریو په نتیجه کې ټپی شوی کسان روغتونونو ته رسول شوی. د حماس یو چارواکی او د غزه د روغتیا په خوانی وزیر بسیم نعیم ویل دي چې په رفح کې 20 کسان او په خان یونس کې 10 کسان وژل شوی.
له خبرونو ور اخوا
د افغان خبريالانو فدراسیون چې له افغانستان بهر فعالیت کوي د پاکستان له سرپرست صدر اعظم انوار الحق کړل غوښتي چې افغان خبريالان د هیواد نباسي. ډیری خبريالان هم پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له ویرې له افغانستان تللي او پاکستان ته کډه شوي دي.
په تبعید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون مشر محمد شاروخ طاهری وایي د فدراسیون په یو لیک کې د پاکستان له سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ څخه غوښتي چې افغان خبريالان دي له دې هیواد څخه نباسي. ښاغلی طاهری زیاتوي دغه لیک د دوشنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم دفتر او د پاکستان د موقت حکومت د اطلاعاتو وزیر ته استول شوی چې څو نورې غوښتنې هم پکې مطرح شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ د پاکستان له صدر اعظم غوښتي هغه خبريالان چې ویزې نه لري دوی ته ویزې ورکړل شي او هغه خبريالان چې ویزې نه دي تمدید شوي د هغوی ویزې دي تمدید شي. ځینې هغه خبريالان چې اروپایي او نورو لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنې قضیه لري باید د سفر زمينه ورته برابر او اجازه ورکړل شي چې له پاکستان څخه ووزي.
په دغه لیک کې د پاکستان له موقت حکومت څخه غوښتل شوی چې پاکستاني پولیس له افغانانو سره تاوتریخوالی بس کړي او انساني چلند یې ورسره وکړي. په تبعید کې د افغان خبريالانو فدراسیون په خپل لیک کې خبرداري ورکړی چې که په پاکستان کې مشت افغان خبريالان افغانستان ته ستانه شي دوی یو کورنۍ به یې له جدي ګواښونو سره مخ شي. د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون ټولو ناقانونه کډوالو ته امر کړی چې د اکتوبر میاشتې تر پایه له دې هېواده ووځي که نه له جبري اخراج سره به مخ شي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت ځینې افغان خبريالان هم وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې دوه افغان خبريالانو احمد شاه مروت او بخت محمد ریحان ازادي رادیو ته وویل
تمام خبرنگارای کی پلان د پاکستان باندې
ده ټول خبريالان چې په پاکستان کې دي په یو نامعلوم حالت کې دي نو پوښیږي چې کومې خواته لاړ شي او څوک دي. زه هیله لرم هغه بنسټونه چې له خبريالانو سره مرسته او ملاتړ کوي د مسلې ته پام وکړي
که بر خبرنگارو کومک مندې قسمت توجه وکړي.
نو دا اوس چې کوم د خبريالانو توید فدراسیون د پاکستان د کورنی چارو وزارت ته غوښتنه کړې ده چې تر څو په دا برخه کې همکاري وسی او کوم خبريالان چې د پاکستان کې اوسېږي دا غوي په پاتې کېدو کې دوی سره همکاري وکړي ځکه کدی چې بیرته افغانستان ته واستول سي لکه دا وسی دوی د ماجرینو پروسه شروع کړي چې بیرته افغانستان ته استي. نو لته په افغانستان کې دغه خبريالان ته زما په شان ډیر ژوند په خطر کې دی یلته مرته تهدید دي.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دورسته یو زیات شمیر افغان خبريالان هغه څه چې دوی امنیتي ګواښونه بولي لامل پاکستان ته لاړل چې له غهیوات څخه نور ودونو ته د پناه اخیستلو په خاطر لاړ شي. تر دې وړاندې هم په پاکستان کې میشتو افغان خبريالانو شکایتونه کړي وو چې د خبريالانو د ملاتړو او نورو بنسټونو څخه هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. سره له دې چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خبريالانو او رسنیو لپاره د مناسب کاري چاپیریال درمنځ تکولو ژمنه کړې وه خو د طالبانو حکومت په ځانګړې توګه د استخباراتو ادارې له لورې د خبريالانو د نیولو او ځورولو ګڼ راپورونه خپاره شوي چې له دې ډلې مرتضی بهبودي او ځینې نور خبريالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي او د دې ترڅنګ د طالبانو له لورې په خبريالانو او رسنیو ډېر محدودیتونه هم لګول شوي دي.
ازادي راډیو اوري له غزنی د رغونې د چارو په اړه مو یو راپور درته غوره کړی خو د وخت کمښت له کبله دا راپور نشو خپرولی. په نور خپرونو کې به واوري. خو نن سه شنبه د بېوزلۍ د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی د تازه شمیرو له مخې په افغانستان کې 50 سلنه خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. په دې تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د خلکو اقتصادي ژوند ته کتنه کړې. په تیره د هغو چې په وروستیو کلونو کې د عاید سرچینې له لاسه ورکړې دي.
نن د اکتوبر ولسمه د بیوزلی د منځورلو نړیواله ورځ په داسې حال کې رسیږي چې اوس مهال د بیوزلی له امله په افغانستان کې میلیونونه وګړي له ستونزو او فشارونو سره لاسو ګریوان دي. که څه هم په دې وروستیو کې د بیوزلی سره د مخ کسانو د شمیر په اړه نوې شمیرې نه دي خپرې شوې، خو د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو این ډی پی د روان کال د سرطان میاشتې په پای کې په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان 50% خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دغه سازمان د هم ویلي چې په 2020 کال کې د طالبانو تر بیاځلي واکمنۍ وروسته د افغانانو عایدات د پخوا په پرتله 30% کم شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د بیکاری او د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو تر څنګ د ژمي موسم را رسیدو دوی اندېښمن کړي چې څنګه خپل خواړه چمتو کړي. د مزار شریف یوې اوسیدونکي ملیحه ازادي ورته ویل پخوا په یو دفتر کې کار کاوه، خو د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د بندي د لامل اړش بچي پیرکی په خولو ته مخه کړی. هغه ویل
ما په بل ځای کې کار کاوه، اوس پیرکی په خوم که د ژوند یو سر ونیسم بل سر یې پاتوي. زه د نن لپاره پیسې نه لرم، د ژمي لپاره هیڅ چمتووالی نه لرم.
په همدې حال کې د کابل اوسیدونکي خاطره چې د طالبانو لخوا د میرمنو د کار له منع کېدو مخکې له خپل میړه سره د کورنۍ لپاره ډوډۍ ګټونکې وه، وایي چې اوس یې دا او میړه په کور بیکاره ناست دي او له اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د حکومت قبل شاورما هم شنه کار میکرد، خودم کار میکرد.
د تیر حکومت پر مهال می میړه او ما کار کاوه، د ژوند شرایط ښه وو. اوس موږ دواړه بیکاره یو، اقتصادي وضعیت خراب دی، ټولې ښځې په کورونو کې ناستې دي. مخکې مو په موسسو کې کار کاوه، هر څه یې له موږ واخیستل.
خریداري کنیم
د ښځو تر څنګ نارینه هم وایي چې بیکاری ډیره شوې او د دې لامل شوې چې اوس دوی د خپلو کورنیو لپاره د نفقې پیدا کولو توان نه لري. یو تن متقاعد چې نه یې غوښتل نومې راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته ویل چې وروسته له هغه چې تقاعد شو له دولت څخه یې معاش نه دی اخیستی او اوس له بیکارۍ او بېوزلۍ سره لاسو ګریوان دی.
چلیا څو د دولت خدمت کوي او څلور کاله په حکومت کې خدمت کوي. د کور کرایه درې زره ده. کله دوه کاله کېږي چې د کور کرایه مې د ور کړی. هر ورځ د کور مالک زی او راځي، نه زما کله نه دکان، زه هیڅ کار نه لرم. له هر ورځ راهیسې چې زما په یاد دي زه په یو کرایه کور کې یم.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیر له مخې په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي چې دا مهال په دغه هیواد کې له 15 میلیونو ډیر خلک د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دي او دا اداره یوازې د بودیجې د نشتوالي له امله له 3 میلیونه کسانو سره د مرستې کولو توان لري. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان په افغانستان کې د بیکاری او بیوزلۍ د شمیر او له هغې سره د مبارزې د پلانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې په وروستیو 2 کلونو کې سیاسي بدلونونو د بیوزلۍ او بیکاری پر زیاتېدلو اغیز کړی او خلک یې تر بل هر وخت زیات بشري مرستو ته اړ کړي دي. اقتصادي کارپو عبدالناصر رښتیا ازادي راډیو ته ویل له سیاسي بدلونونو او د موسسو د فعالیتونو له ځنډېدو او د پانګونې له کمېدو وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې او د هیواد اقتصاد کمزوری شوی دی.
تر څو چې دا مرسته چې افغانستان سره نسبی مرسته چې افغانستان سره کې دغه په غټو پراختیايي پروژو نه لګیږي او خلکو ته کاروبار د اشتغال زمینه مساعده نشي، زه فکر نه کوم چې د اوږد مهال لپاره به د افغانستان خلکو اقتصادي ستونزې حل شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د بېوزلۍ د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت له دغې پدیدې سره پر مبارزې ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه کې د ښاغلي ګوترش له قوله لیکلي چې په دې نړۍ کې باید بېوزلۍ شتون ونه لري. په بیان کې راغلي چې په نړۍ کې نږدې 200 میلیونه خلک د ورځې له 2.15 ډالرو څخه د کم عاید په ترلاسه کولو ژوند کوي. خاغلی ګوترش ویلی له 1 میلیون څخه زیات خلک له لومړیو اړتیاوو لکه خوراکي توکو و بو روغتیایي خدمتونو او زده کړو څخه بې برخې دي او په میلیاردونو نور د روغتیایي خدمتونو له نشټوالي او انرژي کار کور او ټولنیز امنیت شبکو ته د لاسرسي له نشټوالي سره مخ دي. هغه زیاته کړه شخړې د اقلیم بحران تعبیز او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې محرومیت د بېوزلۍ کچه لوړه کړې. د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 500 میلیونه خلک بتر 2013 زیږدیز کال پورې لا هم په خورا سخت بېوزلۍ کې ژوند وکړي. په 1993 کال کې ملګرو ملتونو د اکتوبر 18 د بېوزلۍ د لمانځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیوال فدراسیون او د سرې میاشتې ټولنې د تېرې شنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې بد بشري ناورین تجربه کوي.